شنو من دايما بودين
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود زیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي ایرانی ځواکونو او افغان پناه غوښتونکو وژل دي. د حال وش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان، بلوچستان، اړوند سراوان سیمې ته نږدې په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې. ایرانی چارواکو سمدستی د دغه پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سروان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یوه عمده لار ګڼل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي وو نیولي او د شنبې په ورځ له زاهدانه بیرته افغانستان ته ستانه کړي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی دی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ګڼل شوې ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوي چې ورد مخې یو لړ مخالفتونه پارولي. پخوا د دایمي اقامې د ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله وو. د نویو بدلونونو یوه برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دوه نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بېسارې کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تېر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي دي. د دغو پناه غوښتونکو ډېره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریه او یو شمېر افریقایي هیوادونو څخه دي. د بنګلادیش یوې محکمې له واکه لرې شوې صدر اعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی دی. اتاویا کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې د محاکمې ته له ورستنېدو ډډه وکړه. محاکمه د هغو تورونو د څېړلو لپاره وه چې ویل کیږي شیخ حسینې د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی و. په بنګلادیش کې د مرګ سزا د فزیکی اعدام په واسطه در سره کیږي. افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه مډالونه ګټلي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی وتوانید چې د عربستان، ازبکستان او آذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د طلا په سر له ایرانی لوبغاړي سره مخ و. خو راپورونو له مخې د ور پیښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وښو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو مډال یې وګټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون د لوبو د سرو زرو مډال ګټلی و. افغانستان داوار د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې 16 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. رپورټونه وایي څو کس افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
هغه درې خویندې درلودې. ډېر خراب اقتصاد یې درلود. غوښتل یې د کارپلټه ایران، ترکیې او بیا اروپا ته واوړي، خو له بده مرغه لاره کې دا مرګونه پیښه شوې ده.
په کابل کې نړیوال نندارتون او د متشبثو ښځو شکایت
اوس په اخر کې خو بیخي زنانه ورته اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وایي محرم دی درسره.
ازبکستان هلی ځلې کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه منسجمه کړي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې په ورځ د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکاري د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در
دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د بشری حقوقو یو څارونکو سازمان خبر ورکړی چې لګ تر لګه و افغان پناهغښتونکي د ایرانی ځواکونو لخوا وژل شوی او څونور ټپیاندي. حالوش پرون ناوخته په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې دا پیښه د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 14مه د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سیمه کې شوې. په همدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته واوړي. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شل کسو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
د ایران د بشری حقوقو یو څارونکو بنسټ حالوش د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د غهوا د سرحدي ځواکونو لوري د لکتر لګو افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. د سازمان د اکشن بیورز ماخام نا وخت د نومبر په 14مه په خپل انستګرام د ویډیو په خبرولو سره په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دې ایالت په سراوان سیمه کې د تیرې جمعې پورز د نومبر په 14مه شوه. ایرانی چارواکو سم دستی د دغه پیخي اړوند سندي ویلي خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د وره وختو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداري ورکړي. د حلوش سازمان پر راپور کې راغلي چې ایرانی پوځانو د سپکو او نیمه درنو وسلو په دزو سره د افغانان هدف ګرځولي او یو شمېر افغانانی ټپین کړي هم دي، خو دغه بنسټي شمېر نه دی خودلې. د حلوش د بشری حقوقو سازمان چارواکو د دغه پیخي د لا زیات څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پر لپسی اړي کې جواب نکړي، خو دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي دوی لا هم هڅه کوي چې په پیخه کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر معلوم کړي. دغه بنسټ د پیخي یو ویډیو هم خبره کړي چې په کې مړی ویني ښکاری، خو ازادي رادیو په خپل واکټوګه دغه ویډیو نشي تاییدوله. حلوش هم دارنګ زیاته کړي چې ایرانی پوځانو لزګون افغانان چې ایران ته وروختي ونیولي او په ظاهریان کې د ډیپورت کمپونو تاسوولي چې ظاهرا د شنبې پورز افغانستان ته لیږل شوی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د وروختو یو عمده لار بلل کیږي. په همدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیه او له غزې اروپا ته واوړي. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو محمد سلیمان ازادي رادیو ته دا وکړ چې یو نږدې خپلوان یې سمو د مخې غوښتل د ایران او ترکیه له لارې اروپا ته واوړي، خو په خبرې تیر جمعه د نومبر 14مه د ایران په پوله دغه هوا د ځواکونو لوري په بیرحمۍ سره په ډزو وژل شوی. نوموړی وایي وژل شوی حمید الله نومید 28 کال عمر درلود او د دریو خويندو یوازینې ورور چې د اقتصادي ستونزو له امله د خژوند په هیله له کوره وتلی و.
هغه درې خويندې درلودې، ډیر خراب اقتصاد یې درلود. غوښتل یې د کار په لټه ایران، ترکیې او بیا اروپا ته واوړي، خو له بده مرغه لاره کې دا مرګونه پیښه شوې ده.
د له حمید الله سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله ادا کوي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي، خو په خبرې د شمېر په اړه معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شل افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د محمد اغا په نوم د بغلان ولایت د پولي خمرې ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ادا وکړه چې په هغه پیښه کې یو نږدې خپلوان وژل شوی و. د محمد اغا د ادا له مخې چې دی هم د وژل شوي خپلوان سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله یې کوي په هغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي وو چې یوې د بدخشان او نور د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکي وو.
دا ټول 8 کسان وو، یو پکې زموږ د کورنۍ نږدې غړی وو. دا پیښه د سراوان او د مشکل ترمن سیمه کې شوې وه چې غوښتل هلته له موټر کوز شي چې کمین ورته نیول شوی وو او ډزې پرې شوی وې.
د په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له ایران سره د ډیپلوماټیکي چینلونو لارې د دغه پیښو څېړنه وکړي او ملیونو ته سزا ورکړي شي. دوی د غراز د غوښتنه هم کوي چې طالبان دي په کور دننه افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې هڅې وکړي تر څو افغانان نور هیوادونو ته د کار کولو لپاره په سختو لارو د تګ زړه خنه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې بولا مجاهد په دغه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نکړي. پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکروسه د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتې دوره پورونه ورکول شي چې لامل زیات شمیر افغان ځوانان د کار په لټه په سختو قچاقي لارو نور هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. ایران او ترکیه او اروپا ته د قچاقي لارو تر ټولو لنډه خو مرګونی لار بلل کیږي چې د راپورونو لمخي هر کال پرې سلګون افغانان تک تزلخه کوي او یو شمیر له دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي. دا تیر 2024 کال د اکتوبر په 14مه حالوش ته ایرانی پولیساتو ځواکونو لولوري د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې په 300 افغان پناه غوښتونکو د ډزو او چاودنو خبر ورکړو. په یو راپور کې ویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه د 80 او 70 ترمنځ افغانان وژل شوي. که څه هم د ایران حکومت په رسمي ډول دغه پیښه رد کړه، خو د اکتوبر په 1مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویل چې په دې اړه د دوی پلاوی موندلي چې ایرانی ځواکونو په افغانانو ډزې کړې او لږ تر لږه درې کسان یې وژلي او 23 نور ټپیان کړي. د طالبانو حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوي چې د پیښې یو شمېر ټپیان او وژل شوي افغانستان ته انتقال شوي او د نورو د انتقال پروسه روانه ده. په اعلامیه کې که څه هم د نورو څېړنو خبر هم ورکړل شوی، خو د څه د پاسه یو کال په تېرېدو دغه پیښې وروستي جزئیات لا هم له رسنیو سره شریک نشول. له دې وړاندې د 2020 په مئی کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو شپږ څلوېښت افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه، 18 یې ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي، خو ایراني چارواکو هغه مهال دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او درې تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. ایران هغه مهال ویلو چې د پیښې لاملونو سره به قانوني چلند وشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دالو کار چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې نن دوشنبه په کابل کې څلرم ملي او نړیوال نندارتون پرانستل شو، یو شمیر افغان سوداګری او صنعتکار میرمنې شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت له تیرو دوه کلونو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونو کې د ګډون او غرفو ایښودلو چانس نه دی ورکړی او یا هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولای. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خپلو کورنیو او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره دی نه یوازې نندارتونونو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبره یې باید محصولاتو ته یې د بازار موندنې لارې برابرې شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اوس په داخیر کې خو بیخي زنانه و ته اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وای موارم دی در سره
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیلو نورو لاسي صنایعو جوړولو یوې کارګاه مشر ده چې وایي له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلی. دا میرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت اوسیدونکي او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحه شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نمایشگاه ورودی خانم ما اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ما بود
دیدن درتون که حضور ده پاسانه ده گردون اجازه نوار کول کیگی تیر کلمه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نن درتون که گردون کرده و خو هیچ دول گرده میتری و نکرده شوا زکر چه دوی هیچ نارینه ده اجازه نوار کوله چه دمون غرفه درشی یا مون گوار سر خبری وکلو په بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندارتون یوازې او مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 15 تنه له زده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځول سوي انجونی او خزي ور سره کار کوي مجبور ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو د میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هېواده بهر او نه هم په هېواد دننه ورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوې چې په خبره یې ورځ تر بلې له دیوالۍ سره مخ ده.
موږ ته خو هېڅ نندارتون یا کوم فعالیت ته چې مو په ګټه وي اجازه نه راکوي. نندارتون خو پرېږدي، حتی کله چې مو کوم دولتي ارګان کې کار بند وي، مثلا زما نن د کار جواز د تمدید اړتیا وه، خو دوی له چادري پرته هېڅ ښځې نه پرېږدي، نه خبرې ورسره کوي. موږ په بشپړ ډول دیوالي شوي یو، میاشت کې حتی سل افغانۍ راته نه پاتې کېږي. 15 پای د خیاطۍ ماشینونه لرو چې د دې د مصرف او کارګر کرایه نشم ورکولی. مجبوره یم چې نور یې وتړم. که چیرې موږ ته د مجالسو او نندارتون اجازه راکول کېدی، نن به ولې دومره شاته پاتې وو؟
د میرمن وایي که په سوداګریزو او اقتصادي نندارتونونو کې د غرفو ایښودلو او ګډون چانس ورکړل سي او لګول سوي محدودیتونه پرې کم سي، له دې لارې به له سوداګرو، پیرودونکو او حتی نړیوال بازار ته د محصولاتو پلورلو او صادرولو قراردادونه ترلاسه او بازار موندنه به ورته اسانه سي. که څه هم راپور کې د مرکزو یو میرمنو د غوښتنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت، صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ټاکل سوی نن دوشنبه د نومبر په 18مه څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو لوی ریاست د یک شنبه په شپه ناوخته د نومبر په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دا ملي او نړیوال نندارتون به د وو ورځو لپاره دوام ولري. د سیمې او نړۍ د 15 هیوادونو په ګډون شاوخوا 180 غرفې به پکې بهرني شرکتونه او سلګونه نور غرفو کې به داخلي شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د شرکت ویلي چې د نندارتون کې د ایران د سوداګرۍ، خونې، صنایعو، قانونو او کرنې پلاوی د ګډون په هدف کابل ته ورسېدلای چې په ټکو یې ایران به هم پکې څلوي غرفې ولري او سل سوداګر به یې ګډون وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون هم د نومبر په 18مه په خپله ایکس پاڼه خبر خپور کړی چې ټاکل سوی د روانې هجري شمسي میاشتې له 26مې تر 29مې پورې په ترکیه کې په یو نندارتون کې افغان سوداګر ګډون وکړي. د خبر کې په استنبول کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سوداګري زیاتشي سید حماد هاشمي په حواله راغلي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 44 سوداګر ګډون کوي او د افغانستان د صادراتو توکو لپاره 9 غرفې ځانګړي سوي چې زعفران، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، لاسي صنایع، وچه میوه، غالۍ او نور توکي به پکې نندارې ته کېښودل سي. خو د طالبانو حکومت په دې دواړو نندارتونونو کې د افغان ښځینه سوداګرو د ونډې او ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ښځو او انجونو د تعلیم او کار په ګډون د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې هم ورته د محرم لرل شرط ګرځولي. له نارینهو سره سوداګریزې اړیکې یې ورته پیچلي کړي چې دوی یې د خپل کار، بازار موندنې او پرمختګ پر وړاندې سخت خنډونه بولي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازبکستان ولسمشر هڅې پیل کړې چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم شي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د قانونو او انرژي بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې د لویدیز پام هم ځانته راړولی دی. نور په دغه راپور کې
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبه په ورځ د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ایز همکاري دی او سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یو هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ایز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو چې په تیرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوي وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دو هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسانو وژل شول حل کړې. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. مرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دې هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند د نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د ومی مشورتي غونډې کوربه وو. د دغو مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې رئیس یې تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له شلو ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولی ته نږدې د دوړو هیوادونو له چارواکو غوښتل چې د غلار ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره پرانیزي. اعتراض کوونکي وایي لڅ باندې میشت رئیس د لارې بندوالی تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې د داتا ګراتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تاګراتګ نور لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روسي شخړې او جګړې وروسته بندې شوې دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي چیرو او سیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یک شنبه په ورځ د نومبر په 14 په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیرې وی میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لرونکوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړي لیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لار غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پختونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ایز حکومت استازي او د لاریون کوونکو له ډلې دی وویل چې دوی غواړي د تورخم لار زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل شي. د ازادي راډیو ته وویل
د کې سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې دا فوري توګه عام تګ راتګ لپاره، تجارت لپاره، مریضانو لپاره د کولا کړی شي.
په تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلارونکو یې برخه اخیستې وه وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاری نظمګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې و چې دا کاروبار د کولاو شوې دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه سره یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد لاړ شي چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. مزید نقصان به دواړه ملکونه ملکا تاجران به نقصان نه نور بچي او موږ مزدورکار دی، ترانسپورټر دی، دا ټول به نقصاناتو نه بچي.
د یو ترانسپورټي شرکت مالک چې د تورخم پولې لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریستو کې لیږدوي وایي چې په 13 نه یو کې لسګونه زره ډالر زیان کړای دی. د چین غختل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
غوډام خرچي ویلي را روان دي مزدوران کو زیدر جګیدل شو مالونه کو زیدو جګیدو ته خرابې دي چې کوم تاوان شي نو مزه څنګه د شو چې تر اوسه پورې سلوي انسو سلوي زړاله ورو تاوان خو سره مونږ شو دي د دې داس مالونه چې هغه مو ته کټرې کوي فری دي راو نو وشته زه به چې د غوډامونو کوم داس غوډامونو نه دي یو زنه داس که څنګه چې هغه ټول کوم ډالو ځوان وو
پاکستان د تورخم پوله او افغانستان سره نور لارې د دوړو خو ترمنځ لنخت ورسته نشو خو 15 نه راهیسه تړلې دي که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان سره تړلو تشتون تورونه رد کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د دې خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت لوړ دی او دا د دوی دریځ دی د په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپل سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخت وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه ورکړي چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو څلیرویشت ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته $200 میلیونه زیان اوښتی دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه $100 میلیونه زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاستي سوداګریز حجم $200 میلیونه دی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو ریپورت مو واورید د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د دوړو هیوادونو ترمنځ له وروستي جګړې وروسته تړل شوې دي څنګه مو چې په راپور کې واوریدل د دوړو خو سوداګرو ته $100 میلیونه زیان اوښتی دی افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران چابهار بندر ته مخه کړې ده
لا خبرونو ور اخوا
ربشو درنو اوریدونکو د خبرونه ورستی مطلب ته چې تاسو پیغامونه او نظریات مو پکې خبرو
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی محترم ها مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عقد نکردیم همین دولت طالبا میگه که بعد از محاکمه جور میشه ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفتی یک فیصدی ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه بعد اون موجا که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی اسناد ما رو چیر کرد تقاعد 5 ساله ما رو نداد میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است مردم متقاعدین هم اینجا مصروف ساخته نه که صدای خود کشیده میتونه نه حقوق خود خواسته میتونه اسناد هم اونجا از بین میبره و دیگه میگه تو چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی اینقدر پیسه تحویل کو تو اینقدر سال تقاعد عقد کردی حالی نه تقاعد است نه دیگه است ابی صدای ما رو با گل جهانیان برسانید 5 سال است که ما متقاعدین بدر هیچ چیزم نداریم اولادای ما نان میخوای آب میخوای لباس میخوای زمستان است خونه کس نه آب داریم نه نان داریم نه پول داریم که بدر به زمستان خرج خود بخریم
سلام و عرض ادب از کابل به تماس شدیم من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دولت میکنه فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاعد میتیم و محکمه دایر میشه از کراچی بانه ها و از فروش ها پیش پول جمع کردن میره کراچی ها از وار جمع کردن میره چی باشه که با ما متقاعدین بتن و حقوق متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادی تانه شما چقدر سال کار کردین چقدر گرفتین باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک میار تعیین میکنه میگن که ولای گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشه حتی
پیام شما نظر شماست
لشخلو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
حجره جوړښت پیژنو په دې لوست کې د حجره حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوشته و تاریخچه باندې پوسولو هم دارنګه کومې درې عمومي نظریه چورکول سوي و چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کیږي هغه مو ویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ پیژندې او ډولونه مو پیژندل چې مختلف مایکروسکوپونه څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کیږي نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو زموږ ستاسې درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سمفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلر په نامه سره یادېږي دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا پاسته پوشل شوی نه ده په دې کې مایتوکندریا ګلجی اجسام رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي یوازې په دې کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکې رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دی هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دی هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي چې پروکاریوت په ډله کې د ارک باکتریا او د یو باکتریا شامل دي ورپسې راځو یوکاریوت یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوشل شوی دی او دی د حجرې ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو او یوکاریوت چې دی بیل ژوندی موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندی موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي په یوکاریوتا کې راځي یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوشل شوی دي او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې د هغه په کوروي شکل سره په پراته ده خلاص تاسې ویلای شو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته همدارنګ اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوی غشا ده، او دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې سته. که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نسته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم سته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې د هغه یو مشخص دا کوم یو کاریوت چې دی هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده، او موږ وایو دغه کم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي، او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قن وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قن چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قن چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي، او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او دریم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري، او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز ده، او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي ترڅو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سیل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري، او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پوره دي. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده، او د دې کوم خالیګه چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین لخوا چې سوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله، او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلاکی یا د اندوپلازم او اکتوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شه هم او کاربوهایډریټ شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګ ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا انکلوژن باډي چې د هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې په ځینې چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات دي پکې، لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګ ورسره اورګانیلونه دي ژوندۍ اجسام دي، چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شودل کیږي، چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي، او بل یې د صاف یا هم ایګ ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي، دا ویلي دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ایګ ګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری، چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوشل شوی دی، مګر سموث چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوشل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري، د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي، د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په درف چې دی، یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او هم دا رنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. هم دا رنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجد ای آر په نامه سره هم یادو، چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګ د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتیمانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه، داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتيني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعامل څخه تکتیا لري، پرته لدې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتيني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي، تر څو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته کوي. مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په آخري بخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شی شامل دی؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښت من به است. شرح لاس د دولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندله چې څلور قوانین یې درلودله چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و، چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و، چې دا ټول څه کېدله د مندل په قوانینو کې راتلل. د ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زما جوسته سي درس په ده اتمې صفه څخه تر څوارلسمې صفه پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوښي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته مشتي شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت لپاره د یو صفت لپاره هغه د چی په نامه سره دیږي، د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صافی دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل یې چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه چې دی عبارت علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل سره چې جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی.
راستو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامسه خ معلومیږي چې دی چې دی ارثي عواملو مجموعه څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په ژوندۍ موجوداتو کې کم د دې جینټیکي خاصیتونه چې دی چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټ ای اوسي، یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال شي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره شوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځنی کسان د فینوټایپ لالارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوا اغبرګوني اورونه چې په چیرته کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې دایسي فرق ولري، یعنی یو کې دایسي خالص اوسي او یو هم چوسه نه خالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، خو کې دایسي فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چیرې یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال موږ د هندي تور خوګ د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې د ته موږ د جینټیکي ضرب جدول هم ویلې. سودا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دي، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی شي د دغه جدول یا د پونټ د سکوير په واسطه د نسلونو چې کې معلوم کړي. چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې راځي. عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره شودل کیږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري، چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي. هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې ورسته په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوار والدینو جینونه پکې راځي، او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي. چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګان یوسه، او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده، میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده غټه بی سره وشي. اوس نو په دې کې غالب والی او مغلوب والی خو مشته ول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی. نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به مشته معلوم سي چې دا کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید مر ویل چې یو رګا چې اوسه چې مثال دی یو صفات لرونکی اوسه، کچیر زه یو دوه نباته چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دې لومړی نسل لاسته راوړو موږ به وینو چې په لومړی نسل کې ټټي او کوچنی ټي په څلور سره خانو کې راځي. ځکه چې په دې کې چې دی مثال دا هغه ټي چې د کله سره د غکیر لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل لامسه کو دی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچنی ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچنی ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل مشترک سره راځي په هغه کې به مثال موږ وینو چې یو به خالص غټی تی اوسي د لوړ قد لرونکې، یو به نه خالص اوسي چې یو به غټی تی بل دوه دانې چې به یې هغه به یو غټی تی یو کوچنی تی چې دوی نه خالص دي، یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تیګانې خالص راښکاره سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی، کوم په ظاهر ډول سره چې دوی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو، موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کو، موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی اے اے ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې اے اے ګانې دي، نو کله چې دی سر تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه اے یو کوچنی اے ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه اے به اوسي، یعنی دواړه غټې اے ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټه اے یو کوچنی اے به، خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې، مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی اے ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونې د مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وایي دای هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسته راوړو. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د دا صافو ګونجې جوړښتې او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو، چې هم ګرد او ژیر یو سي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو، موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي، صاف به واوسي، ګردې به واوسي، ګونجي به نه، یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګ او ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای، غټ آر کوچنی آر اوسي، کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاسته راکې یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو، شپاړس فینوټایپ پکښې کې راته ښکاره کېږي، چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړې او صافې اوسي، درې دانې چې دی هغه به شنې او صافې اوسي، او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړې ګونځې اوسي، او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه اوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت پر لاسته راکوي، یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاړه سي، یعنې د شپاړ څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړه سو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړه، دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاړه، یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړه سو، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص اوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور پلار څخه والدې د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي، نو کېدای سي چې هغه چې سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل ایکس چې دی هغه چې راځي غالب راځي، یعنی کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي. چې دا چې دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده، چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرئ. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ. او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.